سلامونه ورځ په خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې دي. تاسو زموږ غلاسات ریډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. ستانگزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال ته سخت زیان رسولی دی. د دې طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسانو وژلې دي. او چانن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د ستوګني کور نه زیان من کړی او همدارنګ د ټرافیکی پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریا په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسیال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرغومې په میاشت کې سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې ډېر شمېر خلک د وروستي سړې هوا له امله غیسمن شوی دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هګست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي وه. هغه د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید و، وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسول دي او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. خو د جنوري په 23مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې جګړه پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د یبي روزنیز الوتکې د لویدلو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړ چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه یې کړې وه تهران ته لرستنېدو وروسته په لار کې نسپور شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لویدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې سختو اقتصادي بندیزونو مخته د څو هوایي پیښو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د آزادۍ رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د آزادۍ رادیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري ګوزنیچک وخودل شو. نو موري د 2020 کال په نوومبر میاشت کې ونیول شو او د بد نو موري د بدماشي په تور لاس ورځ په بند کې تیر کړی. خو روسبیا د وی تونلار ډلې په جوړولو تورن او پشپک کالبند محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم جوړولو هدف ته غو خپلواک خبريالانو به اعتبار کول دي چې د بیلاروس د ولسمشري د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خبروي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته ساحه کار کوي. د راپورونو په لړ کې به واورې چې افغانستان کې یو ځل بیا خلک د روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي.
په دته پولیسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او موږ ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته په الحال ژر تر ژره لاسرسی لرو.
او د دې ترڅنګ په پکتیا ولایت کې ځینې خلک د سیمه ییزو چارواکو نه د کورسونو د بندولو شکایت کوي.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي و، بیا چې موږ ورسره وګېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې.
او د دې ترڅنګ د هلمند په ځینو سیمو کې د شخړو د حل لپاره د جرګو اغېزې واوري.
ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا موږ ډېرې حل کړي، نو الله هم ان شاء الله کوشش کوي چې د خلکو په مابین کې دا مشکلات حل کړي. زموږ ولست
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. او چا په یو راپور کې پرون نه یې چیخ پور کړای دی ویلي دی د روغتیا په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 290 میلیونه ډالر او تارتیا لري. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه هم ورکول شوې دي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر روسي دونکو بیا وایي چې مخکې هم دوی روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه درلوده او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیايي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 35% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. وچا ویلی چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالرو بودیجې تاړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیايي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیايي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او همته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څوک چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور لا بهتر کي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله دی وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13 ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیايي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پا په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویل دي چې پاکستانی پولیس او قانوني اسلحه لرونکو غیر اسلحه لرونکو ته ویل چې سر لنن یعنی د جنوري له 15 مې په اسلام آباد او راول پنڈی کې نو سی د سفارت په یو اعلامیه کې چې په اکسپانا کې خبره شوې ده ویل دي چې د طالبانو سفیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری له مشر سره په دې اړه خپل اندېښنې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد او راول پنڈی سیمو کې میشت یو شمېر افغانان په دې اړه اندېښنه کوي او وایي د افغان کډوالو نیول او زورول لا هم په بیړنۍ شکل روان دي. په دې اړه بیا هم د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو لپیل کېدو وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جنوري له 15 وروسته دی له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووزي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان یې خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له مشر سره شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډای اخیستنې او ډیرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د یونیسیار مشر ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال زوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اسلام آباد په سوا ګارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، پولیس آمده بود.
پرون زه په کور کې نه وم، پولیس مش کور ته راغلی و چې زنه پولیس هم ورسره وي. زه کور پر مالی کې ډېر فشار اوري و چې سبا دوی حاضر کړي چې موږ راځو. نو ماښام تر سهار مې خوب ونه کړ. 15 کلن نور مې څو ځله له خوبه راپاڅېدم او چېغ به یې کړ چې هله پولیس راغلی نو زه چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما پر خوا راځي او وېرېږم چې اوس به مې نیسي او چک کوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړي لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستانی حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې، خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري خبری مجله درته د افغانستان اړوند راپورونو سره غزو. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغېزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید نورو مهمو مسایلو ته پاملرنه وشي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوي، خو زیاته شوی چې لا نه دي فعاله شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سید دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې او سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري،
دا اوکړي شي نو دې کې به انشاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډېر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي، نو دا خو ډېره بهتره خبره ده. مونږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څو وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جنرال کوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه کړې چې روسیه دې د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له حوسه احمد زی اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي، سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز خکړي. کالاس چې د جنوري په 14مه د ازادي اروپا ازادي رادیو او سوروپي ورسپانو سره خبرې کولې، ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینی لار دی چې روسیه د برلاسي څخه منع کوي. کالاس زیاته کړه، موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډیر اټکل ونه کړو. روسیه ځینې وختونه دا سیخ کاری چې له رازونو ډک ځواک دی چې ماتېدلی نه شي. تاریخ ته نه د مونږ د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړي یو. هغې خپلو دې وړتیاو ته پیشاري ویل چې روسیې سود له 40% زیات کړی، ګازپروم خپل 30% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه یې پوځیان ورغوښتي دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. ښایي روسیه دا مهال داسې ګڼي چې د اوکراین په جګړه کې وخت د دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کیف لویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغه وویل مونږ ګورو چې د دوی د نقدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختم شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلو څخه د پخوا په پرتله ډیر کم عاید لري. د اروپای ټولنې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې اروپای ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په څلرویشتمې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د شپاړسمې بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د سو اروپایي حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ څرګند کړ چې دا ټولنه به وکولی شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولی شي جګړه ژر پای ته ورسوي، او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. کلاس ویل که چیرې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباری ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغه د اروپای ټولنې دا دریس بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین دا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه دلته ځنډولي دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکو کی دا موضوع ردوی په ډیړه د فیروزی اجسی راپورت خوښی.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د څمکنۍ ولسوالۍ اړوند کومې صحیح کلی دي او د څمکنۍ ولسوالۍ بازار چې دغه لپاره ښوونیز مرکزونه دي، اسلامي امارت مسؤلینو خوابن شوی دی تمام کتل مخو وخت نه پایا هغه شخصي کورسونه دی خو مز مرکزونه دی کدي کور انګلیسي کو برخه کی دی یا کمپیوټر کو برخه کی دی املای د کړي
د سیمه اوسیدونکو وای د دغه خوانیز مرکزونو شمیر کابو شپاره سترسی کی او په هر یو مرکز کې تر سلو زیات زده کوونکي د انګلیسي زبه کمپیوټر ریاضي او بیلابل نورو مزامینو پر زده کړو بوخت و. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو خوانیز مرکزونو مسولین وای اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام ځکه کړای چې یو شمیر د خوانیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو خوانیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې د ستونزې تاییدوي ازادي راډیو ته وویل:
خپل هم کورس لرم، دلته مونږ انګلیسي کمپیوټر اردو ژبه هم داسې نورې ژبې د دري ژبه تدریس کوو. زمونږ کورس جواز لري، زمونږ کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه ویل چې مشکل نه شته ټول دې خلاص وي.
د چوالې یو شمېر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواد ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي و هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه، او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده.
خپل ماشومان هم درسونه کوي، انګلیسي او ریاضي په دوه برخو کې درس ورکوي. کورسونه خو ډېر وخت نه فعالیت لري، کم نه کم د هیڅ زیات وخت کېږي چې دا کورسونه دي ترشل کوله کیږي کم نه کم. دویم کورسونه ډېره ګټه پرې کوله، ځکه چې هر څومره چې سړی درس نه لري پاتې کېږي دغومره چې حالت ته څېږي ډېر تاوان لري، ځکه چې یوه ورځ درس ضایع شي به هومره شاته پاتې کېږي، دغه ماشومان دي او دغه مکتب شاګردان دي، ځکه چې دوی درس ونی په درژمي کې، نو بده دی.
د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره، یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریو به ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړه چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغو کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغو ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور لرو. د هلمند په سیمه کې د شخړو د حل لپاره د جرګو غیزمنې هڅې د هلمند ولایت سیمه ییزو طالب مسولینو وایي چې د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو پروسه پراخه شوې ده. د هلمند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د جرګو له لارې تر اوسه 200 لوی او وړې قومي شخړې حل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند سیمیز طالب مسولینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لار کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هواري کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږي او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمن لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي:
نو دا موضوعات موږ ډیر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به و، هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات موږ د قتل موضوعات مو حل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا موږ ډیر حل کړي. نو لا هم ان شاء الله کوشش کوو چې د خلکو په مابینس کې دا مشکلات حل کړو. زموږ ولسته موږ ته احتیاج لري، ځکه موږ علما یو، موږ سپینجری یو، موږ باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لاره نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته شوی ده. پرهنګ پالان هم د جرګو لاره د شخړو حل کول مثبت او غیزمن لاره ګړي. هغه وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپل خلکو له خوا تر سره شوی پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږي او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګ پال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوای:
خدا چې موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي، او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلاف دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي، او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول را پرېښی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکي هم د جرګو لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پریولل کیږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسی، او زموږ تاسې خلک چې دي د روغې جوړې طرفدار دي، او د امارت دغه زه یو قوي لاسته راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کړده مداوی راغلي دي، هغوی ته د حل لاره پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلا د قومي شخړې چې دي د حلول چې دي د
وطن دफार ډیره ګټل لري ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې حالت موجود و چې د قومي شخړې به ترغه ساته کېدلې چاته یو بل به چې انتقام به نه واخیسي هغه یو بل نصر پرې شول نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې دی هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دی هم د بشریت لپاره خیر دی
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا کې ډیر پرمختګ شوی دی او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو ښه اقدام
په افغان ټولنې کې په ځنګړې توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې امژغي او د شخړو د حل لپاره یو ډیره مهمه او مقدسه وسیله ګڼل کیږي جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یو برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لاره وړاندې کوي دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده